ساروان میزبان شما. ساروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه. سلامت اوسه مین صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د ناتو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو شمیر د افغانستان د سولې له پروسې سره تړلې ده. د دې نورو موضوعاتو د تفصیل ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دشمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جکپولی چارواکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګ تکولو د هغه د نامشروع کولو هڅه کوي او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه یوازې د افغانستان او امریکا د اډیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. شاغل محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیل زاد د سولې پر خبرو انتقادونه وکړل. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره وشخیږي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې اتلس تنه ټپیان شول. دا نښتې وروسته له دې پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسید او د غلی نور وستوالو مخالفت ورسره وکړه. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلی عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دشمن پر ضد کار واخیستل شي. د بلخ نوی امنیه قمندان پرون له څلور ساعته جګړې وروسته د کورنیو چارو وزارت د پلاوي لخوا معرفي شو او خپل دنده پیل کړه. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامي اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي. ټاکل شوی دی چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یو غونډه کې ګډون وکوي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه حلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونو غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت غړي له دوی سره وویني او هلته دوی راغونډیږي، راټولیږي، له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون وکړ او د جګړې لشکې له خوا وغوښتل چې اوربند وکړي. د حرکت په شینوارو او بټیکوټ ولسوالیو کې هم د تورته لاریونونه کړي وو. په ننګرهار کې پرون په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک دی، خو د نورو پنځو کسانو وضعیت د ډاډ وړ دی. شاغلی خوګیاڼی وایي درې واړه چاودنې د لومړۍ ناحیې اړوند د بېسودو پله ته څیرمه شوي دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده او د رواني مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. لوبه د هند دهرادون ښار د راجو ګاندي په لوبغالي کې کیږي او د کابل په وخت د سهار په 9 بجې پیلېږي. افغانستان له د مخیل آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې 15 یوریزنې یا 50 اووره لوبي وکړي چې نتیجه یې مساوي شوه، خو تر هغه مخکې درې واړه شل اووریزې لوبي له آیرلند څخه ګټلی وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. شاهدان وایي د نیوزیلند د کرست چرچ ښار په یوه جومات کې څو تنه په ډزو وژل شوي دي. د نیوزیلند رسنیو نن سهار وختي وویل چې النور جومات ته نږدې ډزې وشوې. یوه شاهد وویل چې لږتر لږه درې تنه یې د جومات ودانۍ ته نږدې په وینو کې لتپت لیدلې دي. پولیسو په کرست چرچ ښار کې له خلکو غوښتي چې له کورونو ونه وځي. د پولیسو په وینا حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي. د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د بریتانیا په وتلو بریکزیت کې د ځان غوښتنه وکړه. د جرګې غړیو د 202 مخالف رایو په وړاندې په 412 موافقو رایو هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې له اروپایي ټولنې غوښتنه کېږي چې د بریتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره شاته واچول شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکو په کې اکثریت دي د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنځشنبه رد کړه. خو ترامپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 45 موافقه او 59 مخالف رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ترامپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. دولس جمهوری غوښتونکي سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ترامپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. او اروپایي پارلمان د رایو په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بشري حقونو سرغړونکو ته د سزا ورکولو لپاره د بندیزونو د یو رژیم جوړولو ته هڅوي. دا پریکړه لیک چې پرون تصویب شو پر اروپایي کمیسیون غږ کوي چې د اروپایي ټولنې د ټولو غړو هیوادونو په کچه د منګزیتسکي د بندیزونو قانون ته ورته یو خپلواک او د انعطاف او غبرګون لرونکی داسې سیستم رامنځته کړي چې له بشري حقونو څخه په ښکاره سرغړونو کې شکیل افراد، حکومتونه او غیر حکومتي شخصیتونه په نښه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د روانې خبرونې په دوام کې د ناتو سرمنشي وایي موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د مزار شریف په پرونی وضعیت د ملګرو ملتونو غبرګون. د سولې شورا وایي د سولې په پروسه کې د لری پرتو سیمو خلک باید برخه ولري. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله سوداګري پیل شوه. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرض 219 پروګرامونه لرو. د ناتو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. جنس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناتو سره دوامداره سلام مشورې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 50 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅ کله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2024.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدا له طالبانو سره د روانو خبرو یوه مهمه مسله هم ده. نو په راتلونکي کې د ناټو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلی دی. امریکایي چارواکو له تیر یوه کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه وګماره. ښاغلي خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په پنځو پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تېرې سې شنبې په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی خو کومې موافقې ته نه دي سره رسېدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناټو سره په منظم ډول سلامشورې کړې دي.
We welcome the talks that are taking place between the United States and Taliban.
موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ د خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو لغړو سره هم سلام مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځله ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر چې د دوه په خبرو کې حاضر وو هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی وو. اوس مهال د نه دیرش هیوادونو شاوخوا ولس زره سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیسته چې شمیرې څوار لزرو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ترامپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په مزار شریف کې ل پرونی کړکېچ وروسته نن د شار وضعیت آرام دی. په دې شار کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې نن د مزار شریف شار وضعیت نورمال دی. دوکانونه پرانیستل شوي او د خلکو ګڼه ګونه ویني. پرون په دې شار کې هغه محل نخټي وشوي چې د بلخ د پخوانی والي عطا محمد نور پلویانو د نوی امنیت قومندان د معرفي د مخنیوي حساب کړی. خو نوی امنیت قومندان په یو لړ مراسمو کې معرفي شو. د مزار شریف په پرونی پیښه کې اتلستانه ټپيان شوې دي. د ملګرو ملتو او امریکا سفارت په دې پیښه خبرګون شو دلې ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې ووري.
په مزار شریف خار کې د افغان ځواکونو او د هغه ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تر نخټو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې یونما په ټویټر پاڼه کې له دواړو خواو غوښتي چې رامنځته شوې شخړه هوار کړي. یونما له دواړو خواو غواړي چې روان اختلافونه دي په سوله ییزه توګه حل کړي. د یونما په ټویټر پاڼه کې راغلی چې د مزار شریف د خار د اوسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړیتوبونو کې وي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس هم په خپل ټویټر پاڼه کې په مزار شریف خار او شاوخوا سیمو کې د وضعیت د آرامولو غوښتنه کړې ده. د ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې خلک خوندي کړي، نه دا چې د سیاسي اختلافونو له امله نښتې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشریزو انتخاباتو ته احتمالي نوماند حنیف اتمر چې عطا محمد نوري د انتخاباتي ټیم برخه ده، د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې له دواړو خواو وغوښتل چې له صبر او حوصلې د کار واخلي. نوموړي په بلخ ولایت کې د حکومت وروستی اقدام ناسم وبله او په هغه ولایت کې د نظامي حرکتونو د ډېر ژر بندېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر ټینګار کوي چې حکومت دې دغه مسأله د خبرو له لارې حل کړي. دو بابل ټول اړخونه باید له نرمخ نه کار واخلي. د قوی له کارولو د په بیړه مخنیوي وشي. کوم ځواکونه چې له بهر نه د مزار شریف خار ته ننوتي باید ډیر ژر بیرته ستانه شي. د هرې پوځي نښتې مخنیوی دی وشي او ورور دی له ورور سره نه جنګیږي. دله نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماتیکو لارو د کار واخلي او حکومت دې متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانخلي. دغه په خبره د حکومت دغه نظامی اقدام قومي نه بلکې سیاسي او انتخاباتي دی. ومو غختل په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور د هغه ولایت د نوي امنیه قماندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم تر قماندې لاندې د بلخ د قماندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1883 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قماندان اکرم سامی پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازی محمد عبدو وایي د حکومت د ګمارنو پر وړاندې ودرېدل یو بغاوت دی.
یکی از وظایف دولت افغانستان
تقرری ها و دبل ګمارل او تبدیلول د حکومت لدندو ندی. دا بغاوت او جنجال ته اړتیا نه لري. په خواشنۍ سره چې د نوي قماندان له معرفي کېدو سره دغه ستونزه پیښه شوه چې په هیڅ ډول منطقي نه وه. ښاغلی عبدو له حکومت او امنیتي ځواکونو غواړي چې د مزار شریف د ښار وضعیت وساري. دا ټینګار کوي هغو غیر مسؤولو وسلوالو چې د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې ویره خبره کړه باید بې وسلې شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي رادیو څخه.
د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله د سوداګرۍ لار پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد پرون پنجشنبه د دې لارې په پرانستونکې غونډه کې وویل چې د دې لارې له پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ اړیکې لا پراخې شي. نور هلد فریزوی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریل ګاډي سوداګري زلار پرانستل شوه. د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغې لارې پرانیسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو لامل بولي او وایي چې له دې وروسته به له دغې لارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي، بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. دا دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنجشنبه په ورځ د دغې پرانیست غونډې پر مهال وویل:
خوشحال استم که امروز دمر خوښ هم چې افغانستان چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو له لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچ او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزي راکړې ورکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د تیرو څو کلونو راپدې خو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستې سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د دغې لارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباوه او د پام وړ ګټه یې ورسوله چې د اقتصادي ځان بسینې لپاره یوه ښه لاره ګرځېدلې ده. افغانستان د تیر کال له نومبر راهیسې له دغې لارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 1400 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ
د افغانستان چین ترمنز دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لاره هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه غواړي چې د دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
دوستانو د کې شک نشته چې دولت فرصتونه برابروي، اما یو تعداد خلک، یو تعداد اشخاص
سره لدی چې دولت فرصتونه برابروي، خو یو شمېر خلک او ګاونډي هیوادونه په نړیواله توګه د افغانستان سوداګري سوبداش کوي. هر ستره سوداګریزه لار چې پرانستل کیږي هغه تخنیکی ستونزې جوړوي. د مثال په ډول په لاجور سرحد او چابهار صدراتي لارو کې لا هم ستونزې موجود دي او زموږ توکي ودرېږي.
ښاغلی الکوزی دا هم وویل چې هغه هیوادونه چې د دغو سترو صدراتي لارو په پرانیستلو کې ونډه لري او له دې لارې افغانستان له دغو هیوادونو سره نښلي، باید نړیوالې ژمنې عملي او افغانستان ته ستونزې جوړې نه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ساعت 8:40 شوې. اوس به احمد شبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو د ویان خبرو ته اشاره کوي چې دواړه لوري د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. فاینانشل ټایمز لیکي دا پرمختګ تر دوو ټکو راڅرخي: له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل، او دوهم دا چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل نشي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له 14 ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی، تر څو امریکایي چارواکي له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې له رامنځته شویو پرمختګونو خبر کړي. فاینانشل ټایمز لیکي بل لور ته له قطره د خلیل زاد تر تګ وروسته د طالبانو استازي په خپلو کې په سلام مشورو بوختي تر څو د مذاکراتو بل دور ته چمتو شي. خو کابل په دې باور دی چې د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ هله راتلی شي چې د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونه بیا د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي د افغانستان د سولې خبرې له دې سره مترادفې شوې دي چې طالبان به راځي، خو اصلي سوال دا دی چې ویل کېږي د ښځو په باره کې د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. که چیرته داسې وي نو دې نظر څومره تغییر کړی او د هغو ښځو برخلیک به څرنګه شي چې اوس د افغانستان په پوځ کې کار کوي او په نورو برخو کې هم ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، چې دا به څرنګه شي؟ د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونه دا پوښتنه هم کوي: طالبان چې د سولې د خبرو پر مهال وایي له خپلو اصولو نه پشا کیږي، نو دوی په رښتیا دومره تغییر کړی دی چې د ښځو په برخه کې دغه تحولات ومني؟ هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. دا د هغې مقالې عنوان دی چې امریکایي سناتور رانډ پاول لیکلی او د اتلانتیک خبرونې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 13 کاله پوره شول. په دې جګړه کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان ووژل شول او تر 1000 ډېر ټپیان شول. له کنټاکي څخه سناتور پاول لیکي د سیاسي جوړجاړي له لارې هڅې روانې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو دا هڅه لومړی یوه نه ده. په 2011 کال کې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ټولو امریکایي محاربو پوځیانو د ایستلو وړاندیز وکړ چې تر 2014 کال پورې ووزي، او هغه زمان د غوښتې و چې نیټه دې را مخته کړي او د 2012 کال تر اخیره دې پوځیان ووزي. خو دا دی اوس 2019 کال دی او لا هم امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. سناتور پاول دا وړاندیز کوي چې کانګرس باید را مخته شي او پرې نشتي چې د امریکایانو بل نسل د افغانستان جګړې ته روان شي، په ځانګړي ډول چې دا جګړه پوځي حل لار هم نه لري.
د برېټانیا پارلمان پرون له اروپایي ټولنې د برېټانیا په وتلو برگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د برگزیت په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه یې هم رد کړه. تمه ده چې د برېټانیا د دې غوښتنې په اړه پریکړه د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې چې د روانې مارچ میاشتې په 21 په بروکسل کې جوړې شي وشي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون د 202 مخالف رایو پر وړاندې په 412 موافق رایو هغه طرح تصویب کړ چې لمخې له اروپایي ټولنې څخه غوښتل کیږي چې له دې ټولنې د برتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د 3 میاشتو لپاره وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا برگزیت مهلت ته یوازې 2 اونۍ پاتې دي. برتانوي وکیلانو مخکې له دې 2 ځلې د برگزیت په اړه د صدر اعظم تیریزا می هغه طرح رد کړې ده چې له بروکسل سره یې موافقه پرې کړې وه، خو که د دریم ځل لپاره هم رد شي نو برتانیا به په هغه صورت کې د برگزیت لپاره تر دې هم ډیره موده انتظار کوي. د میم راستیال ډیوډ لیدنګټن په پارلمان کې د باسونو پر مهال وویل چې حکومت د سه شنبه په ورځ د وکیلانو لخوا د دوهم ځل لپاره د میرمن می د طرح لره د دوورسته په برگزیت کې د ځنډ غوښتنې ته مجبور شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د برگزیت په اړه روانو بې اغیزو خبرو حیران کړی دی. ښاغلی ټرمپ چې د آیرلند له صدر اعظم
لیو ورات کار سره لکتنې مخکې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل حیران یم چې څنګه د بریگزټ په اړه روان بحثونه د خبرو اترو له نظره پر ناسم لوري ولاړل. ما له صدر اعظم تیریزا می سره په دې اړه چې څنګه دا خبرې پر مخ بوزي خپل نظر شریک کړ او فکر کوم که یې منلی وای دا خبرې به بریالی وای، خو هغې غوږ ونه نیوه. خیر دی، اوس به نو دا هغه کار کوي چې باید وی کړي. له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل به په هغه صورت کې وځنډیږي چې د اروپایي ټولنې پلازمینه بروکسل د برتانیا له رسمي غوښتنې سره سم د بریگزټ نیټه د روانې مارچ میاشتې له 9 څخه د جون تر 10 پورې وځنډوي. خو دا غوښتنه باید د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي تایید کړي. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر د اروپایي ټولنې له ټولو مشرانو سره په دې اړه په تماس کې دی. پرون له دې مخکې د برتانیا پارلمان د بریگزټ په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه لږ تر لږه د اوس لپاره رد کړه. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د مارچ په 20 نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې سرمشریزه کې په دې اړه بحث کیږي چې د بریگزټ نیټه د مارچ له 9 څخه شاته واچول شي کنه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو مشارکت مهم او ګټور بولي. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل کوم پروګرام چې د بیلابیلو بنسټونو لخوا د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو د نظرونو د راټولولو په هدف پیل شوی ښه اقدام دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په هر اندازه چې د سولې په برخه کې د خلکو نظریې او مشورې واخیستل شي دغه پروسه پیاوړې کیږي او له تلپاتې سولې سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیالې لیلا جعفری د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د خلکو په تیره د لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو نظریات د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي.
ما میتونیم برای ساختن یک صلح
دیوبل مون کولی شو د رښتینی عادلانه سراسری او تلپاتې سولې لپاره د هغو خلکو نظریات چې په سیمو کې سوله نشته راواخلو او باید راوایخلو. دا د سولې په ګټه دي او دا ډول سوله به د ټولو ګډه سوله وي.
ای صلح همشمول هست.
مرمن جعفری د هغو دولتي او غیر دولتي بنسټونو هڅې چې د خلکو د نظریاتو د راټولولو په هدف ولایتونو ته تللي او فعالیت کوي ستایي او ټینګار کوي چې دغه خوځښتونه کولی شي چې د سولې پروسه پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په همدې ورځ د سولې د جوړښت لپاره د افکارو د تبادلې تر نامه لاندې یوه ناسته هم تنظیم کړې وه. د دغه بنسټ مسؤلینو وویل غړي په بیلابیلو برخو کې د خلکو د ستونزو د اورېدو په نیت لغمان او کندوز ولایتونو ته تللي دي. د دغه بنسټ مرستیال فروزان رسولي وویل د یادو سیمو اوسیدونکي غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې واورېدل شي او د سولې په پروسه کې ورسره مشورې وشي.
نو هغه مشکلاتو دپاره باید موږ په لویه کچه باندې خبره وسي لکه سولې پروسه روانه ده. په دې کچه باندې باید د مشرانو ته وخت ورکړل شي.
دیوبل یادو ولایتونو ته د سفر لړۍ 4 وخت ونیو او په پام کې د چنور ولایتونو ته هم ورته سفرونه ترسره او په بیلابیلو برخو او په تیره د سولې په تړاو د هغوی نظریات راټول کړي. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په ناسته کې د لغمان والی آصف ننګ په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک باید ناخبره پاتې نه او ټول واقعیتونه باید ورسره شریک شي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې به د خلکو او په تیره د ښځو نقش له پامه ونه غورځول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولی دي.
د پکتیا له ځاجي اریوبه فصل کریم درویش لیکي د سولې د روانو خبرو هرکلی کوي او ستایي. ګل حبیب حقمل له زابل مرکز کلات شاره لیکي موږ مرکزی حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره له زورواکانو سره قانونی چلند وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي د عطا محمد نور څخه غواړو چې د ولسمشر اوامر ومني او د نوي امنیت قمندان مخالفت ونکړي. یو بل اوریدونکي احمد شکیب سادات بیا لیکلي دي چې له ولسمشر څخه غواړو چې د اصلاحاتو په پلمه خپلې ریښې په تبر ونه وهي. همداراز بل اوریدونکي عبدالواحد مدقق لیکلي دي چې مدقق څخه هیله کوو چې یو پیغام راوستوي. ډېر پیغامونه راستولي دي چې په بل دور خبرو کې د اوربن په اړه باید بحث وشي او خدای دې سوله راولي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شپې دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د حکومت و جک پولی چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په څنګ تکولو سره د هغه د مشروعیت کمزوري کولو هڅه کوي او د وایسرای په شان چلند کوي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی دی. اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. د سولې ولسي حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي. په ننګرهار ولایت کې پرون په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک او د نورو 5 کسانو د ډاډ دی. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده او د روان مارچ میاشتې تر 19 منټې پورې دوام کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9 بجې پیلېږي. د نیوزیلند په یوه جمعه کې په ډزو 2 تنه وژل شوي دي. او د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتلو برگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه. د رواني خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره ځانګړي خبرونه چې ازادي رادیو او د ملګرو ملتو یونیسف ادارې په ګډه چمتو کړي او د غراس کور کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، لوړ فشار هغه سی ستونزه ده چې د ټولو خلکو په تیری بیا دی امیدوار مېرمنو لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کوله موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیګنتون په روغتون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب، پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یو مور امیدوار وي عمل ولري، دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي. په دې اکله تاسو معلومات راکړئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کېدلی شي.
عملګي یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکله باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپل د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملګي په وخت کې په اصلي ډول هغه ته اکلامسیا او پری اکلامسیا وایي. د دواله سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک وروسته پیدا کیږي.
شل هفته وروسته
دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې تر ولادت پورې دوام ولري او کیدای شي چې تر ورځې بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې تر آخر نفاس دوره چې تر سلویخت ورځو یا شپږ هفته ده تر هغه وخته پورې دوام وکړي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي. کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو راته وویل چې ولې په دغه دوره کې د میندو فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضې عوامل شته ده، لکه په وړکتوب کې واده شوي سنې د اتلسونه کتوي، هغه د جسمی، فکری، روحی او د بیولوژیکی د واجنه دا آماده نداده عمل د پاره. او بل خبره داده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کیږي چې دا مایندې ولی کلینیک ته ځي یا ولی ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي، هغه ته وایي چې عملداري یو ساده خبر ده، مونږ هم تیر کړی ده. ځینې وخت داسې ویل کېږي او ځینې وخت داسې کېږي چې بعضې علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کېدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندو فشار لوړ سي؟
کېدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواري په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کېږي، یا د افغانستان دی او سراسر په مشکلاتو دی، دا مشکلات ټول په خامخا تحصیلونه لري.
څنګه به په دې پوه سو چې یوه مور فشار لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جګېږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جګېږي، ورو ورو کم حوصله کېږي، عصبي کېږي، مخرش کېږي، ورو ورو سردردي پیدا کېږي او دا سردردي کله کله ډیره شدیده وی او کله کله لګه وبي او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب د خاطر د چ انکوټیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدی او استفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنۍ برخه کې، د منځ کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې د هغه د جګر یا ځګر په هغه یو کپسول لري، هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي، دای د مرګ لامل هم کیدلی سي؟
یو علت عمده د مرګ، درې علت عمده ده چې انتانات او خونریزي ده، او دا جګ فشار هم یو علت مهم د مرګ میده. خبر دا ده چې دا وقایه کیږي، دا جلوگیری کیږي.
څه رقم مثلا اوس که د هالارو تر اوسه تصویر لسی دا جلوگیری کیږي، څه رقم
مونږ باید انتینتال کیر وای چې باید مور د امیدواری مخ کې او د امیدواری په وخت کې، ولادت په وخت کې او وروسته د ولادت په وخت کې باید په هغه باندې توجه وشي او هغه ته پام وساتي چې کوم مشکل ورته پیدا نشي. یعنی باید کلینیک ته ورشي، هر چیرته کلینیکونه شته ده، باید چې هغه کلینیکونه ته ورشي یا شخصي ډاکترونه ته ورشي چې تر تداوی لاندې اوسي. علائم خطر باید په میډیا کې نشر شي چې علائم خطر څه ده. یو مور باید په علائم خطر باندې پوه شي، باید فامیل په علائم خطر باندې توجه وکړي. مور چې پوهیږي، مثلا مور وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیرګي کوي، استفراغ ماته پیدا کیږي، دا خبرونه چې کوي باید فامیل توجه وکړي او هغه ته زر تر زره باید ډاکټر ته یوسي چې هغه مشکلات رفع شي. په خوراک توجه وکړي، باید هغه سي خوراک وکړي چې مغذی وي، پر انرژي وي، او د هغه شایانو چې فشار لروي هغه باید غذانه حس شي، او استراحت په ورځ کې حتما یو دوه ساعت مور باید استراحت وکړي. کله چې د یو کار نه تر یو ساعت دوه ساعت ثقیله کار کوي، هغه بیا یو چیرته یو ریلکس کې یا استراحت وکړي چې هغه تشویشونه یا هغه خستګي رفع شي.
د دې احصایه راته ویلې چې په کوم شمېر مانګ د عمل په دوران کې د لوړ فشار لواجه مری سوی دی؟
لستر 15 پوری فیصد واقعات شته ده با جهانی لحاظه، لستر 15 فیصد پوری شته ده.